Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجشوي نن پنځشنبه د لړم یا عقرب 15 او د اکتوبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کره شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنشیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي. ریچارډ بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډه ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
له محکمې او قانون پرته د نیول شویو وسلوالو د وژنو معتبر راپور نشته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه ده.
د ریچارډ بینټ تر دې سرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي چې په پنچیر کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې ده. د ویلي وکړه داسې څه شوي وي تحقیقات به یې وکړي. د خوړو نړیوال سازمان سرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 10,000 ټنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د خوړو نړیوال سازمان 80,000 ټنه غنم له اوکراین څخه اخیستي دي چې له وړو کېدو وروسته 80,000 ټنه کېږي. د دې مرستو پرانی مایی افغانستان ته بیل شوې ده. د ملګرو ملتونو دا موسسه اټکل کوي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه افغانان خوراکي مسؤلیت نه لري. واشنگتن په یو شمیر ایرانی چارواکو د سولې ایزو مظاهرو د زپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوی بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي پر چارواکو، د استخباراتو پر چارواکو، د تهران او ایالتي زندانونو پر مسؤلانو او پر هغو ادارو او خلکو بندیزونه لګولي چې انټرنیټ سانسوروي. په ایران کې پرون اعتراض کوونکو د مهسا امینی د څلوېښتمې د ویر په ترڅ کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. روسیې د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپلو بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکیان په نښه کړل. د اوکراین د پوځ په وینا پرون روسي ځواکونو په لږ تر لږه څلوېښتو سیمو حمله وکړه. په دې ترڅ کې اوکراینی ځواکونو د خیرسون پر ستراتیژیک ښار د برید لپاره چمتووالی نیولی دی. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی ګروپ درې لوبې دي. جنوبي افریقا له بنگلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوې سره مخامخېږي. هند او بنگلاديش تر اوسه یوه لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپله لومړۍ لوبه بایللې ده. د جنوبي افریقا او زیمبابوې لوبه د باران له امله مساوي شوه. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوه چې دواړو لوبډلو یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له آیرلند سره مسابقه وکړي چې پرون د انګلستان ټیم ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبرې کیسو تفصیل لرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي
ان جنرال from a human rights point of view
په عمومي ډول د بشري حقوقو لپاره وضعیت د خرابېدو په لور درومي.
طالبان بیا بشري وضعیت د ډاډ وړ بولی. دغه بیلابیلو دریزونو په اړه د چارو د کتونکو نظر را اخلو. یو سروې ښیي چې افغانستان تیر 2021 کال کې د نړۍ په کچه ناامن وو. د هغه کال و چې نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل.
امنیت یوازې د جنگ نشتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت لري، اقتصادي امنیت لري.
شمالي وزیرستان کې سوداګر د افغانستان له طالبانو غواړي چې هغو سیمو ته د زلغوزو پر صادراتو بندیز لري کړي.
دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار، سیب او بادام، اخروټ، کیلا راځي، شلغوزه په دې ډول بندیز ولګي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای وباله. ریچارډ بینټ چې پرونی د ملګرو ملتونو عمومي غونډه تخپل راپور وړاندې کاوه وویل هیڅ دینی توجیه د نجونو د خوندیو د بندیدو لپاره نشته. خاغلی بنت همداراز د دې ادعا په اړه چې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي د خپلواکو څیړنو غوښتنه وکړه. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تیر شپه وړاندې کړ. ریچارډ بنت په افغانستان کې د نجونو او ښځو اقلیتونو مدني فعالانو او خبریالانو وضعیت ته اندېښنې وړ وبلا ویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
په عمومي ډول د بشري حقوقو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړې توګه افغانستان په ټوله نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونی غونډه کې د چین او روسیې له استازو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازو چې خبرې کولې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بنت وویل چې د دې ښوونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دیني توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر څلور سوه ورځو ډیره موده دا ښوونځي بند وي. ښاغلی بنت په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فایق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقوقو د مدافعانو، خبريالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقوقو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فایق د بشري حقوقو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمېر سوالونه له شاغل بنت څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه ځواب نه کړل. د غونډې وخت خلاص شو. په خپل بنټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې داسې کره اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنګي اسیران وژلي دي. د په دې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادعا سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیولو او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بنټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چېرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د تل په 15مه د یو کال په مخه تمدید شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره یې نه دي کتلي.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای دی. د طالبان حکومت که څه هم په مستقیم ډول د ریچارډ بنټ د راپور یادونه نه ده کړې، خو دوی د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د یو شمیر څېړونکو بنسټونو پر تګلارو نیوکه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د بشري حقوقو او بشري وضعیت د څار لپاره ګمارل شوو ادارو او اشخاصو ته د بې پرې موندنو شرایط برابر کړي. دوی په خپل اعلامیه کې نیوکه کړې چې د همکارۍ له دغې روحیې سره سره بیا هم ځینې اشخاص د واقعیت موندنې د علمي تګلارو خلاف د اوازو او مجازي سرچینو په استناد راپورونه جوړوي او د حاکم نظام پر ضد کاروي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت او افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې بشری حقوقو ته په وینا او عمل کې ژمندي. د افغانستان د بشری وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنې او د طالبانو دریت سره توپیر لري. د تحلیل لپاره یې همدا شیبه د چارو شنونکي ډاکټر کاظم حزب الله له کاناډا سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، ستړي مشي، فکر کوي د نړۍ او طالبانو له نظره د بشری حقوقو تعریف فرق کوي او کنه؟ فکر کوي طالبان غواړي چې په واقعیتونو سترګې پټي کړي؟
مننه نودین صاحب. اول خدا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په دې راپور کې راغلي دي، دوی وایي چې د کم حق بشري حقوقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دي، هغه سره په ټکر کې نه دي. د په خلکو به داسې خبرې کوي خو په عمل کې بیا داسې نه ده. یو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور به تاسو لوستئ، هغه په خپل راپور کې ډیر بې پرې دی، ډیر بې طرفه دی، او داغه دنده هم ده چې هغه باید یو طرف ونه نیسي. یعنی دغلته خو یوناما هم شته، د ملګري ملتونو نور ادارې هم شته، خاص په دغه خاطر دغه بیپری راپور ورکون کې افغانستان ته نورو ډیرو هوادونو ته لیږي دوی چې هغه هر اړخیز معلومات راجمع کی. تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړي، خلکو سره خبرې کړي، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د معلومات بیپری دي او ډیر شدید خفګانې خوده دی، د لوی تشویش ظاهر کړی دی. په خاصه توګه د دې راپور هغه زیاته برخه د ښځو د حقونو لپاره ده. حتی په یو ځای کې وایي چې یو ښځه راته ویلي چې سړی سره دی چې موږ د خپل فامیل آزاد لاس ور کړی دی، ډېر غمونه را باندې تیر شوي دي. خو طالبانو چې کم ناامیدۍ را وستي دي، زمونږ د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوبې شروع کړې دي، او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټوي، دا موږ ډېر سخت درد دی.
بله ډاکټر صاحب، څه فکر کوئ که ملګری ملتونه دغه ډول اندېښنې ښیي، دا دویم ځل دی چې ریچارډ بینټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او طالبان هم ردوي او وایي چې بشري حقونه تامین دي، د دریځونو دغه بیلوالی به فکر نه کوئ له نړۍ سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکړي؟
بالکل دا به اغیز وکړي. یو طرف ته نړۍ ده، د دنیا هیوادونه دي، یو طرف طالبان دي. که طالبان دا توقع کوي چې نړی دی د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي، نو فکر نه کوم که داسې وشي. حتی اوس تاسو په د دوی په وزارت خارجه په بیان کې وګورئ، تاسو کنه دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړه، د ریچارډ بینټ سره او د ملل متحد د راپور ورکونکو سره. یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغه یو راپور وړي چې د دوی خوښته، دا خو امکان نه لري. نو په دې خاطر باندې زبینه مکه طالبان هم دغه خپل تګلارا مخ په وړاندې ویسي، د نړۍ نه بجدا شي، او هغه کم اهداف چې دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کی، ډیره مشکله ده تخکارې چې الته ورسیږي.
بلې، او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړې سي، ځکه د حکومت دغه د سبان د کال واوخته خو لا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه له طالبانو سره، ما غیر مستقیم تګ راتګونه کوي.
نو تر څو پورې طالبان په خپل پالیسي په خپل برخورد کې بنیادی تغییر را نولي، مثلا تاسو وګورئ ډیر بنیادی خبرې د جنکو مکتب ته لیګل، دا څومره سخته خبره ده. او په دغه د ملل متحد یا د راپور د بشري حقوقو پر راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه دې ته خودل شوی ده. حتی دا چې ویل کیږي په الفاظو کې چې بلا قید او شرط او د چټک ډول باید د مکتبونو خلاص شي، ولې دوی هیڅ داسې دلکه په کڼو وګونو چې دا خبرې پریوزي. نو که دغه څه تګلارې ولري، دغه څه کار کوي، نو فکر نکوم که د نړۍ سره نږدې شي. دوی باید بنیادی تغییر په ځان کې راولي.
ډیر مننه. کور ودان په کاناډا کې مش د چارو کتون کې ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي د روسي راپور او د طالبانو پر خبرګون خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ګالوب په خپل تازه سروې کې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی. د مهمې تحقیقاتي ټولنې د پروسه کال د سروې نتیجې خبرې کړې دي. د هغه کال دی چې په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او کابل ونیو. تفصیل په دې راپور کې اور.
د ګالوب د سروې لمخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې 22% نارینه وو د شپې په مخه د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کاوه، او په ښځو کې د 12% ته رسیدل. د دې تحقیقاتي مرکز په وینا یو کال مخکې تر دې د شمیرې ټیټی وي. د نارینه وو د خوندیتوب کچه 14% کې وه، او د میرمنو 8% کې. وروسته له دې چې د پروسه شکل تر نیمایي وروسته طالبانو کابل ونیو، په ځانګړې توګه د ښځو د امنیت په تړاو راپورونه زیات خپره شوي دي. یو شمېر ښځینه مدني فعالانو ادعاوې کړې دي چې د طالبانو له لوري له ګواښونو سره مخامخ دي. په واشنگتن کې میشتې د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د 2020 کال په ترڅ کې د نړۍ تر 130 پډېرو هیوادو کې له 1,000 مشرانو سره د مرکو په بنسټ دا سروې چمتو کړې ده چې پرونی خبره کړه. د دې سروې له مخې سنگاپور تر ټولو امن هیواد ګڼل شوی دی. د ګالوب سروې کې ویل شوی چې په 2020 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له هرو 100 څخه نږدې 9 ویلي چې د شپې لخوا د ګرځېدلو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي، او په خپلو سیمه ییزو پولیسو باور لري. د ګالوب سروې کې راغلي چې له کالونو راهیسې خلک په لاتین امریکا، د کارابین هیوادونو او د افریقا د صحرا په جنوبي هیوادونو کې د نړۍ د نورو سیمو په نسبت د لږ خوندیتوب احساس کوي. له افغانانو وروسته 2.5% د افریقا د جنوبي برخې اوسیدونکي، دریدش سلنه وینزویلایان او دریدش سلنه د گابون هیواد اوسیدونکو په ترتیب سره د لږ امنیت احساس کوي. په متحده ایالاتونو، کاناډا او غربي اروپا کې هم د تیرو کلونو په تناسب د امنیت لپاره ټاکلې معیارونه او شاخصونه ټیټ شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې اصلي علت پر سیمه ایزو پولیسو د خلکو د اعتماد کموالی شودل شوی دی.
د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د سروې لمخې افغانستان په 2021 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیوادو. محمد اسحاق اتمر هم چې اوس په جرمني کې ژوند کوي، خو د ژوند وروستي کلونه یعنی د 2021 تر 2021 کال پورې ډیره برخه په افغانستان کې تیر کړې. له هغه نه زموږ همکار احمد شیبر پوښتلی چې د ګالوب سروې څنګه ارزوي.
په 2021 کال کې خو واقعا چې افغانستان کې هم جګړې ډېرې وې، هم نا امنی ډېر و. د یو خو د هغه وخت د دولت جګړه د دولت د مخالفینو سره و، دا په ټول افغانستان کې دغه جګړه ادامه درلوده. بل هغه ترهګرې ډلې چې دلته په مختلفو نومونو باندې ځای په ځای شوې وې، دوی هم په خپل منځ کې هم سره جنگیدل او هم په ملکی اهداف او په خپل مشخص اهداف باندې دوی بریدونه ترسره کول.
اتمر صاحب، اوس طالبان خپل لوی لاس راوړنه امنیت کړي، تاسو د طالبانو د امنیت ټینګېدو ادعا څنګه ښکاري؟
زه په دې باور نه یم، ځکه چې امنیت یوازې د جنګ نشتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت لري، اقتصادي امنیت لري، اجتماعي امنیت لري، دغه ټول په امنیت کې راځي. کله چې د یو سړي اقتصادي وضع خراب وي، په حقیقت کې دا د دې امنیت خراب دی. کله چې تاسو تعلیم په ځوانانو او په نجونو ودروئ، دوی ځان امن نه احساسوي. او کله چې یو کس د هېواد په تشکیلاتو کې ځان ونه ګوري، هغه ځان ناامنه احساسوي. نو دغه ټول که سره راټول کړي، زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمن دی چې موږ وایو چې بلې افغانستان یو هغسې هېواد دی چې ډېر امن پکې ټینګ دی.
ځینې کسان په دې باور دي که چېرته طالبان ژر تر ژره اساسي قانون جوړ نه کړي، یو شورا رامنځته نه کړي، یا یو لویه جرګه راونه غواړي، یا سیاسي مخالفانو سره کښېننې خبرې ونه کړي، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، مختلف خلک په نظام کې داخل نه کړي او لزان سره یې نه کړي، ممکن دغه نسبي امنیت چې تاسو یې له اقتصادي او رواني اړخه پرته فزیکی امنیت ته اشاره وکړه، دغه هم ګډوډ شي، او په 2023 کال کې به د افغانستان هم دغه فزیکی امنیت هم ډیر تر تهدید لاندې وي. څرنګه
طالبان ته دا پکار دي چې دوی خپل مشروعیت ترلاسه کړي، او هغه مشروعیت دوی د خلکو نه باید ترلاسه کړي، تر څو پورې چې دوی خلکو سره په یو بحث کې نه ني، او دغه اوسنۍ ستونزې د خلکو نه ونوري، او د هغه دپاره لاره د حل پیدا نه کړي، او دغسې یو حکومت جوړ نه کړي چې هغه قانون مدار حکومت وي، ټول د قانون په مقابل کې یو شانتي وي. نو تر هغه وخته پورې زه فکر کوم طالبانو ته به دا ډېر ستونزمن وي، تر څو چې دوی مشروعیت ترلاسه نه کړي، تر څو چې دوی قانون جوړ نه کړي، تر څو چې خلک ځان په دغه نظام کې ونه ګوري، نو د طالبانو د حکومت مشروعیت هم مشکل دی. او زه فکر کوم دوی به هم ورځ تر بلې نورو ستونزو سره به مخامخ کېږي.
د چارو کتونکي محمد حنیف اتمر و چې له محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په استرالیا کې د شلو اورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د پاکستان لپاره او سبا د افغانستان لپاره لوبې ډېرې مهمې دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
افغان لوبډله په الف ګروپ کې ده. تر اوسه یو لوب له انګلستان سره بایللې ده، بلې پرون د باران له امله له نیوزیلند سره مساوي شوه چې یو امتیاز یې ترلاسه کړ. که چېرته افغانستان سبا ایرلند ته ماتې ورکړي، نو له دریو لوبو به درې امتیاز ترلاسه کړي. دا امتیازات د افغانستان لپاره د دې په خاطر هم اهمیت پیدا کوي چې سبا به د انګلستان او استرالیا ترمنځ یو ټیم لوبه بایلي، او دا دوه لوبډلې تر اوسه له دوو لوبو دوه امتیاز لري
چې په دې ډول په افغانستان په خپل ګروپ کې د آیرلند له ماتې سره د شپږو لوبډلو په قطار کې دریم شي. که آیرلند دا لوبه وګټله د افغانستان چانس چې له دې ګروپه به بلې مرحلې ته وځي یو مخکمی شي، ځکه چې افغانستان تر اوسه د ګروپ په آخره کې دی. افغانستان سږ کال د شلو اوورونو د ترسره کړیو لوبو له مخې د نړۍ لسم هیواد دی او آیرلند دولسم ځای لري. خو په روان نړیوال جام کې پرون آیرلند د انګلستان پیاوړي لوبډلې ته د 500 رنزونو په توپیر ماتې ورکړه او افغانستان د انګلستان څخه خپل لومړۍ لوبه د شنبې په ورځ د 500 وکټو په توپیر بایللې وه. البته په پرونی لوبه کې له آیرلند سره باران یاري وکړه، ځکه چې باران وشو او د انګلستان لوبغاړو شپه جوړه چې عادتا پکې لوبغاړي لوبه تیزوي ونه لوبول او د ډي ایل ایس په نوم د منل شوي میتود له مخې آیرلند په دې لوبه کې بریالی وبلل شو. د نړیوال جام د نن ورځې لوبې د بی ګروپ د لوبډلو ترمنځ دي. لومړۍ لوبه د جنوبي افریقا او بنګلاديش، دوهمه د هند او هالند، دریمه د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ. هند او بنګلاديش تر اوسه یو یو لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړۍ لوبه بایللې ده. د جنوبي افریقا او زیمبابوې لوبه د باران له امله مساوي شوې ده. نن د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده چې لوبه وګټي، کنه بل پړاو ته د وتلو چانس کمی شي. نړیوال جام د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیل شو چې پایلو به د نومبر په 14مه ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې لومړی راځو د ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې دي.
روسیه د اوکراین جګړې ته هغه پخوانی افغان کمانډویان ګماري چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو دی وتلو او په دې هیواد کې د پخوانی جمهوري نظام له ړنګې دوسره یوازې پرېښودل شوی دی. د فارن پالیسي خبرونه په لیکنه د افغانستان د پخوانی کمانډوي ځواکونو د قول اردو یو شمېر غړو ویل چې ورسره تماسونه نیول شوي چې له روسي ځواکونو سره د اوکراین په جګړه کې یو ځای شي. د ورځپاڼې په لیکنه یو شمېر افغان پوځي او امنیتي سرچینو ویلي چې د امریکا لخوا روزل شوي دغه پلي ځواکونه به چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د امریکا او د هغو د متحدینو د ځانګړو ځواکونو په خوا کې جنګېدلي، د اوکراین د جګړې په ډګر کې هغه بدلون راوړي چې روسیه ورته اړتیا لري. فارن پالیسی لیکي د افغانستان د 30,000 او 10,000 ترمنځ کوماندو ځواکونه د تیر 2021 کال په اګست میاشت کې چې امریکا له افغانستان نه ووتله په دې هیواد کې تر شا پرېښودل شول. د دغو ځواکونو یوازې 300 جګپوړي افسران د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره د تخلیه په پروسه کې له دې هیواده وایستل شول، خو په زرګونو نورې ګاونډیو هیوادونو په تیره تاجکستان او ازبکستان ته وتښتیدل. خو له دې سره سره تر اوسه د دغو ځانګړو ځواکونو یو زیات شمېر په افغانستان کې دننه اوسي او له دې ویرې چې طالبان ورته سزا ورنه کړي ځانونه پټ کړي دي. د فارن پالیسي په وینا متحدو ایالتونو په افغانستان کې د خپل نږدې شل کلن پوځي حضور په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر جوړولو تقریبا 90 میلیارد ډالر لګولي او زیاتوي، که څه هم دغه ځواکونه د دې وړ نه وبلل شوي چې وبکړی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. او په څو اونیو کې افغانستان طالبانو ته تسلیم کړ، خو افغان کمانډو ځواکونه تل له یو احترام څخه برخمن وو. د اوکراین جګړې ته د روسیې لخوا د پخوانی او افغان کمانډویانو د ګمارلو خبره داسې مهال کیږي چې د لویدیز چارواکو په وینا روسیه په دې وروستیو کې د اوکراین په جګړه کې د ځواکونو په ګډون له ډېرو ستونزو سره مخ ده او اوکراینی ځواکونو ورڅخه ډېرې هغه سیمې بیرته نیولې چې موسکو په تیرو اتو میاشتو کې پرې ولکه ټینګه کړې وه. امریکایي سټارس اند سټرایپس ورځپاڼه د کابل له هوایي ډګر څخه په ډله ییزه توګه د په لسګونو زره افغانانو د ایستلو په خاطر د امریکا د هوایي ځواکونو یو شمېر پوځیانو ته چې په دې پروسه کې ښکېلو د مډالونو او نشانونو ورکولو موضوع ته پام اړولی او لیکي، په افغانستان کې د امریکا د ماموریت له ړنګېدو څخه باندې کال وروسته د هوایي ځواکونو مشرانو پرېکړه کړې چې پوځي لوړ مډالونه د هوایي ځواکونو 103 هغو پوځیانو ته ورکړي چې په تېر دوبي کې په لویه پیمانه له افغانستان نه د پناه وختونکو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د هوایي ځواکونو جنرال مایک ام مینهن په یو بیان کې ویلي چې دغه مډالونه باید د تخلیه د عملیاتو له پای ته رسېدو وروسته سمدستي دغو پوځیانو ته ورکړل شوي وی. د نوموړي په خبره پر دغې پروسې د دوی مایوسي درکوي او دغه تېروتنه اصلاح کوي. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه د تیر کال په دوبي کې چې کابل د طالبانو په لاس سقوط شو، لږ تر لږه 140,340 کسان د حواله لارې له افغانستان وایستل شول.
په شمالي وزیرستان کې د زنغوزیو سوداګر له افغان طالبانو غوښتنه کوي چې پاکستان ته د زنغوزیو په راوړلو او صادرولو بندیز لري کړی. دوی وایي چې د بندیز دوی ته غنی ستونزې راولاړې کړي. تفصیل د د مشال رادیو د خبريال پراپور کې.
شمالي وزیرستان زنغوزو سوداګر وای چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر اوړلو بندیز لګولې چې له وجې دوی هلته د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیله خپل د زنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنې کړې چې افغانستان نورو هیوادونو ته هم زنغوزي لګلې شي، نو پاکستان ته پر اوړلو دې هم بندیز لرې کړي، ځکه چې د پولې دواړو خواوو زنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلی دي. بل دوی د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د شمالي وزیرستان مداخلو سیدونکو او زنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خواوو سوداګرو ته مشکل جوړ کړي.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست یې وکړ د دغه چې په دې چلغوزي دی بندیز ولګي. هغه بندیز ولګي د نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دواړو ته یو تکلیف جوړ کړي دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار سیب او بادام اخروټ کویلا راځي، داسې دام یو ڈرائی فروٹ خسا دا چل غزا پا دی دی والی بندیز ولگی. دا چند ما پت پرست خلق دی چا آغا دی دوی ملکو پا منز که نپرت سبب گرزی دیشی، نو مونگ غختن کهو دی داخلی چور وزیر افغان حکومتنا چا دا بندیز دی چکڑیشی.
دا شمالی وزیرستان زنغوزو یو بل سوداگر حاجی اصل میروائی چا افغانستان دولت او زنگلاتو وزیر نا غختن کدی چا دا غلطانا سلو رو خواو تا تجارت کیجی، نو دا پاکستان دا لار ولی نا دا پولې پورې دواړو خو تاجرانو تجارت ته نه غزمنوي.
او مخکې ډېر چلغزا چې استعمال ده دا د پاکستان د لیارې استعمال ده، او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلور ملکینه ته اجازهات ورکړای دي. امید د افغانستان د حکومت نه اته ځنګلات کې منیسټر شه دی اسه درزام صاحب دی میر د اغنا دا درخواست دی چې ته د چا په خله ما تیر وزا او ډیر لوی تکلیف نه جوړیږي. او خیر خیر آباد یې ډیر دی افغانیون ته او ټول پښتون ته دو ته په الحال ټول قبایل او د مشرون ته نه راغدي وروړه دا چلغوزا چر طرفه زو ده شي.
د افغانستان لخوا په زنغوزو راوړلو باندې سپاړه د افغان دولت سنوي بیان خونه دراغله. خود شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د لارې به باقي حکومت په نوټس کې د یاد بندیز خبره راولي. هغه به افغان دولت سره په خبره وکړي چې څه پریکړه کړي.
په همدې سره خبری مسایل هم پای ته ورسیدل. د خبری مجلې په پای کې ستاسو پیغامونه اورو.
زه رفیع الله هجرت د کندهار ولایت نه دا پیغام چرځم چې مجاهدین په دا نظامی موټران کې اوس بیا خاص کر نظامیان چې له هغه لپاره رینجر شبرو داس موټر کې باید کشر کشناخته اله هم باید پدې کې سپور نه کې، ځکه خلک به ضرورت پسی وایي.
نظر فراوانه د وکواد ولسوالۍ څنګه پیغام شي نو ما ولنسه ده پلا بکوه کشده ده سرکان بیخی باید خراب ده مسلمانان دستان ده سر مخته خون مریض ده روزه اپرنسی ورائی نو هیر نرلو چه داد مجرالی تلون مکامات ورسی او ده سرکان ده افترا تاوار که چه ده خلقی و چستون زی حدسی او پا بکوه کشده خدیر نجده انتان سمکار نکه نو خواهش مداغه ده چه دانه و دول خدیر را تیزافه که
په اوس وخت کې جمع هم په راړسیدلو دی او د افغانستان ډیری خلک په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند لري. باید موسسي کې کوم مرستې کوي دا باید په ښه شکل مدیریت شي او هغه حق حقدار ته وسپارل شي. په سړو سیمو کې کوم ځایونو کې چې واورې ولیږي باید هلته مخکې د مخکې نه د مرستو تابع هلته ونیول شي او خلک اوس هم په ډیر بد اقتصادي حالات کې دي. یو خوا کارونه نشته او د بل خوا نه جمع راغله، نو باید موسسې خپل مرستې باید په سمه توګه اړمندو خلکو ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات باندې کوم تاسو ته. ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. محترم غریبانان شرم ته لاس نه ځي، هلته واسطې نه لري. بیچارهګان واسطې نه لري چې خپل مواد ترلاسه کړي. یقین وکړه چې خپل دا ټول مواد طالبان علي ما پسترګو لیدلې دي. زه ولاړې ما غریبانو ته هلته پزې نشته، زه کدی لپاره نه ځي. هسې سرګردانی هر چا راځي، موټر کرایه راځي، هلته به مواد نه ورکول کیږي.